سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسیس مخه د ازادي رادیو نوري ازادي رادیو اوس څلور ویش ساته خبرونه لري تاسو کولای شئ د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لندو صفونو نسی ویش او پنځه ویش مترو او د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځني صفه د لشبګ نویز مخ خبرونه واوري خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرو کړی دی چې د بیا اسنادو کډوالو د ایستلو د بهیر پترس کې تر اوسه تر 15 لکه یو څلویښت زره ډېر افغان کډوال افغانستان ته تللی دي. پاکستان د اکتوبر له میاشتې راهیسې د دغو کډوالو د ایستلو هڅې پیل کړې دي. اسلام آباد وایي چې څه باندې 12 لکه هغه افغانان به له خپلې خاورې وباسي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا کډوال په داسې وخت کې افغانستان ته استول شوی او استول کیږي چې په افغانستان کې جمعې دی. ګډ کډوال د سرپناستونز لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP تیر اونۍ وویل چې په روان ژمي کې به 15 میلیونه او 2 لک افغانان د خوړو له نامنۍ سره مخامخ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارلو ننګه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میټو میلر پرون په واشنگټن کې خبر اعلان وویل چې ځانګړي استازي به له افغانستان سره د نړیوالو تعامل تنظیم کړي څو هغه اهداف ترلاسه شي چې ملګرو ملتونو په خپل پریکړلیک کې وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر جمعې پورې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ټاکل کېدو وړاندیز وکړ چې د شورا اکثر ورو ورسره موافقه وکړه. د ایران په کرمان کې د پرونیو 14 په تړاو د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت په بیان کې د 14 خندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویل د ایران له دولت او د 14 د قربانان له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پرون د ایران په کرمان کې د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې خبرګې 14 وشوي. د ایران د دولتي اژانس ایرنا په وینا د 14 له څلور اتیا تر 15 نوي پورې کسان وژل دي او 200 ضرورت یا نوری ټپین کړی دی. یو امریکایي ډیپلوماټ د نومنو اخیستلو په شرط ویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن منځني ختیځ ته روان شوی دی. انټونی بلینکن په داسې وخت کې د سفر پل کړی دی چې دا ویره ډیره شوې چې په غزه کې د اسرایلو جګړه به په سیمه کې خپره شي. د جګړې د خبرېدو اندېښنې وروسته تر دې زیات شوې دي چې په لبنان کې د حماس یو مشر ووژل شو او په ایران کې خونړۍ چاودنې وشوې. د حماس پر ضد په غزه کې د اسرایلو تر برید وروسته د سیمې ته د بلینکن څلورم سفر دی. او ناټو د جنوري په لسمه د خپل غوړ هیوادونو د ډیپلوماټانو او مسؤلینو غونډه ورملل ده. په دې غونډه کې به د اوکراین په پلازمینه کې فونورو خارونو د روسیې د خونړیو بمباری او پټړاو خبري وشي. د ناټو د رسنیو برخې په ایکس باندې یا په ټوئیټر نن لیکلي دي چې اوکراین د ناټو دننه د اوکراین ناټو د شورا له لوري د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی دی. د دسمبر 15مه په کیف کې د روسیې د پلوټالوتکو او توغندیو د یوازې یو برید پر مهال په کیف کې 2 کسان ووژل شول. د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان نن په اسلام آباد کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې ویلي دي چې د درې ورځنۍ ناستې ته له مهمو پلازمینو څخه د پاکستان سفیران او نورو ډیپلوماټان وربلل شوي دي. د ناسته داسې مهال جوړیږي چې د کندهار د والي په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی په اسلام آباد کې دی او پرونی د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره هم ولیدل. تفصیل همین هیواد نورو.
د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان نن په اسلام آباد کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلان کې ویلي دي چې په دې درې ورځنۍ ناسته کې چې نن پیل شوې پکې په مهمو پلازمینو کې د پاکستان سفیرانو او نورو ډیپلوماټانو ګډون کړی. په اعلان کې ویل شوی دی چې په دې ناسته کې نړیوالو او سیمه ییزو بدلونونو ته په کتو د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په مختلفو اړخونو به بحثونه وشي. تر دې مخکې پاکستانی رسنیو ویلي وو چې د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، برېټانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون به په 10 هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماټان په دې ناسته کې برخه واخلي. که څه هم په اعلامیه کې دا یادونه نه ده شوې چې په ناسته کې به له افغانستان سره پر اړیکو او تعامل هم خبرې کیږي، خو تر دې مخکې پاکستانی رسنیو ویلي ویلی وو چې د دې ناستې مهمه موضوع به له افغانستان سره پر اړیکو بحث وي. په اسلام آباد کې خبریال او شنونکی طاهر خان په دې اړه وایي،
افغانستان به پکې یو مهمه موضوع کوي چې افغانستان خو د پاکستان لپاره اکثر یو لکه مهمه یو مسله ده، او دا چې اوسنی کوم حالت نو ضرور به یو سوچ وي او خبره به کیږي چې څنګه د اوسنی حالت نه د پاکستان او افغانستان دی دواړه روباسي.
ښاغلی طاهر خان وایي له افغانستان سره اړیکو او تعامل ته له امنیتي نظره کتل کیږي او په اړه یې پریکړې د بهرنیو چارو وزارت پر ځای پوځ کوي، خو نوموړی زیاتوي چې په دې ناسته کې به پوځ ته هم وړاندیزونه وي. په پاکستان کې د دې هیواد د سفیرانو په ګډون دا ناسته داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د کندهار د والي ملا محمد شیرین اخوند په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې دی او پرون یې د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره هم ولیدل. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې دواړو لورو په دې ناسته کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو د هواري او د کرښې دواړو خواوو ولسونو ته د اسانتیاوو په رامنځته کولو خبرې وکړې، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د طالبانو له پلاوي سره د سولې او امنیت په دوه اړخیزو اندېښنو هم خبرې وکړې. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د امنیتي پیښو له ډیرېدو وروسته پاکستاني حکومت په طالبانو تور لګولی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ملاتړ کوي چې له امله یې په پاکستان کې بریدونه زیات شوي، خو طالب چارواکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي او نه هم د بل هیواد د امنیت ساتلو مسؤلیت لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د څرګندونو په خبرګون کې یو شمیر افغان فعالانو او بنسټونو د دې سازمان سرمنشي ته پرانستې لیک استولې دي. په دې لیک کې چې د بیلابیلو بنسټونو فعالانو لخوا لاسلیک شوی، په دیني مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه د روز او تنبایو څرګندونې غیر مسؤلانه بلل شوي او هغه د نجونو په زده کړو د بندیز پاتې کولو تورنه شوې ده. د راپور د تلرو د دې راپور وروسته د نوربسته پروګرام مهیروي.
په افغانستان کې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړې په اړه په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روز او تنبای و د څرګندونو په خبرګون یو شمیر افغان فعالانو بنسټونو د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوترشټا پرانیستی لیک استولی دی. په دې لیک کې چې د شاوخوا 1340 بیلابیلو فعالانو بنسټونو لخوا لاسلیک او د جنوري په 3 نیټه استول شوی دی، د روز او تنبای و څرګندونې غیر مسؤلانه بلل شوی دی او هغه د نجونو په زده کړو د بندیزونو پاتې کولو تورنه شوی. د لیک یو شمیر بنسټونو، مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو، قاضیانو، مدافع وکیلانو او د تېر جمهوري حکومت د چارواکو په ګډون واو یا کسانو لاسلیک کړی. په دې لیک کې راغلي ډیری راپورونه او څیړنې ښیي چې هغه خلک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې مدرسو کې ګډون کوي افراطیت ته مخه کړي او ورپکې او بغاوت زده کوي. د دې پرانستی لیک یو تن لاسلیک کوونکی ظریفه غفاري ازادي راډیو ته وویل،
ملل متحد باید اقدامات،
ملګری ملتونه باید د طالبانو د کړنو او فعالیتونو په ځانګړي توګه د نجونو پر وړاندې د دوی د کړنو او د افغانو میرمنو د وضعیت لپاره باید واضح اقدامات ولري. دوی باید په څرګند یو کار وکړي چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي، ځکه چې هیڅ مدرسه او بنسټ د ښوونځیو او رسمي زده کړو ځای نشي نیولای. نو ډیره اړینه ده چې ملګری ملتونه په دې اړه واضح اقدام ترسره کړي او پر طالبانو فشار راولي،
واضح اقدام وکړي تر طالبان فشار بیاره.
په دې پرانستی لیک کې دغه شان په افغانستان کې د عصري علومو پر اړتیا ټینګار شوی او زیاته شوی چې هیڅ هیواد نشي کولای یوازې د دیني زده کړو له لارې پرمختګ وکړي. له زده کړو به برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې دیني زده کړې هیڅکله د عصري زده کړو بدیل نشي کېدی. په کابل ښار کې له زده کړو به برخې دوه نجونو بهار او ناجي ازادي راډیو ته وویل،
زما په نظر د دیني علومو زده کړې د افغانستان په څیر یو اسلامي هیواد کې ډېر ښه او نیک کار دی. خدا هیڅکله نشي کولای چې د ښوونځیو او عصري یا ساینسي علومو ځای ونیسي، ځکه چې د نړۍ په اوسني شرایطو کې د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره یوازې دیني زده کړه بسنه نه کوي، او زما په فکر دا ضروري دی چې عصري زده کړې هم باید ترسره شي.
فکر کوم چې مدرسې نشي کولای د خونځي بدیل وګرځي، ځکه خونځي کې عصري علوم تدریسي او د دې ترڅنګ دینی مضامین هم موږ لرو. په مدرسه کې بیا تا نه دینی مضامینو باندې ډېر فوکس دی، هلته هیڅ د عصري علومو زده کړې نه ترسره کیږي.
دا نیوکه وروسته تر هغې کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روزا اوتون بای واده 13 دسمبر په 16 د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو وروسته ویلي.